द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د ګول ورځ د طرف انګلسم کال د جولای شپږمه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماخام اته، افغانستان کې دي اونې می، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو. یو شمیر خبرونه او رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزه تجارتي تړون ځنډې دلې. د پاکستان د تجارت وزیر وای افغانستان غواړي په دغه تړون کې هند هم شامل شي. د سوداګرو یو مشر حاجی داروخان وای تړون به د پښتنو په ګټه وي.
تجارت زمون کار دی، مون تجارت کو، لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شای د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمون په ګټه راتلی شي. چې
په کړکېچن صوبا بلوچستان کې تازه پیښو کې 2000 شیعه مسلمانان، یو د غیر دولتي ادارې کارکونکي او یو پولیس وژل شوی. د ځایي پولیسو مشر وایي لشکر جنگوي او جیش الاسلام په صوبا کې فرقې زی وجنې کوي.
سیکټیرین لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جنگوی کا نام سامنے آیا ہے.
او د یونان لخوا د ریفرنډم یا ټول پښتنې وروسته اروپایي اتحاد د یونان اقتصادي مسلې ته په ځواب ویلو فکر کوي. د یونان وزیر اعظم وای د قرضو په اړه خبرو ته تیار دی.
تاسو د فراح خزر سره انتخاب کړی دی، خو بیا هم زه په دې خبره پوه یم چې تاسو مالا کم ملاتړ را کړی هغه د یورپ خلاف نه، بلکې د یورپ سره په ملګرتیا کې د دې کشالې یو مناسب حل ایستلو لپاره دی.
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د ځینو شرطونو له وجې د ځنډ ښکار شوې ده. مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي، خو پاکستان د دغې مخالفت کړی دی. د تجارت وزیر خورم دستگیر وای د افغانستان سره خ تجارتی اړیکی غواړي، خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه د منلو وړ نه ده. د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر داروخان ډیو ریډیو ته ویل دي که دغه لوزنامه کې هند هم شامل کړي شي د پښتنو سیمو کې به تجارت ډیر وده وکړي.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ډزو په یوه پیښه کې د یو پولیس والا په شمول څلور تنان وژل شوي دي. دغه پیښه د ګل په سهار په جوینټ روډ د پاسپورټ دفتر سره نږدې شوي. پولیس وایي په موټر سایکل سورو دوه نامعلومه وسلوالو د پاسپورټ جوړولو لپاره راغلي دوه تنان په نښه کړه چې تعلق یې د هزاره قبیلې سره وو. دغه دواړه تنان په هغه ځای مړه شوي دي. هلته موجود پولیس جوابي کاروایي کې په ډزو کې یو وسلوال جوبل کو، خو بیا هغه پولیس هم په ډزو ووژلی شو. د ډزو په دې پیښه کې د یو زنانه په شمول دوه تنان زخمیان شوي هم دي. پولیس وایي صوبه کې جیش الاسلام او لشکر جنگوي د فرقه ییزو وژنو په شا لاس لري.
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسه کې نامعلوم وسلوالو بیګا د شپې د مامون تحصیل خړی کمانګر سیمه کې د لکانو یو پرایمري سکول بارودي موادو سره تباه کړی دی. چارواکي وایي په باجوړ کې د ټولو سکولونو د ترهګرو د لاسه په تباه کړی شو کې د دې شمیره یو سلو اتو ته رسیدلې ده. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد محمد په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د هلکانو یو پرایمري سکول په بارودي موادو سره الوزول شوی چې ورسره په ایجنسۍ کې د ړنګو شوو سکولونو شمیر یو سل اته ته ورسېده. د باجوړ ایجنسۍ تعلیم محکمې مشر سید ګل وایي پیښه بېګا د شپې خړۍ کمانګر سیمه کې ناوخته رامنځته شوې او د سکول په دوو کمرو مشتمله ودانۍ په مکمله توګه تباه شوې.
سید ګل زیاتوي چې په باجوړ کې ړنګو شوو سکولونو کې په 98 د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او د ماشومانو زده کړې لړۍ پکې روانه ده. یادونه ده چې سرکاري شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې د 1500 نه زیات سکولونه په بارودي موادو سره الوزول شوي چې تر ټولو زیات 116 سکولونه په مومند ایجنسۍ او په دویم نمبر 108 سکولونه په باجوړ ایجنسۍ کې ړنګ شوي چې اکثره یې پړه په سیمه کې موجود وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. دغه سکولونو ورانېدو په زرګونو ماشومانو تعلیم لړۍ متاثره کړې او سید ګل وایي چې متاثره شوي ماشومان د ځایي مشرانو حجرو کې او یا په ټینټونو کې خپل زده کړې کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
روانه هفته په اوسلو کې کېدونکې د تعلیمي غونډې په موقع به د سوات سیمې ملاله یوسفزی په عالمي مشرانو غږ کوي چې خپلې ژمنې دي پوره کړي او دا د یقیني کړي چې 1200 کالو پورې هر یو ماشوم ته اعلی او مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم ورکړی شي. سبا له غونډې ته وینا کې ملاله د دې مقصد لپاره عالمي مشرانو ته وایي چې دغه لوز حقیقت کې بدلولو لپاره هر کال یو کم سلویخ بلیون ډالره اضافي سرمایه کاري ضروري ده. په مئی 2015 کې د سلو ملکونو نه د زیاتو وزیرانو کوریا کې دا لوز کړی و چې 2030 پورې به هر یو ماشوم دپاره مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم یقیني کوي. په غونډه کې برخه اخیستو دپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم روان شوی دی.
د پاکستان ډن ورسپانه و د یو چینایي سفارتکار له خولې وایي چې راتلونکي اونۍ به هند او پاکستان د روس او چین مشرې کې د سکیورټي بلاک کې شاملېږي. دا به اول ځل وي چې کال 2001 نه یو کې دغه تنظیم د جوړېدو پس د سکیورټي بلاک کې نوي ملکونه شاملول او دغه بلاک غځول کیږي.
په یونان کې ریفرندم د نتیجو نه یو ورځ پس د ملک د مالیاتو وزیر یانیس واروفاکیس استعفا ورکړې. په داسې وخت کې د هغه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکول د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره ده، ولې چې ریفرندم کې یونانی خلکو د سادګۍ خپلولو د اقداماتو پر ضد رای اچولې او هغه ویلي وو چې کچرې د ریفرندم نتیجې په او کې راغلې نو بیا به هغه خپل عهده پرېږدي. د هغه وینا ده چې عالمي مذاکرات کوونکي نه غواړي چې هغه دې د یونان لخوا په مذاکراتي ټیم کې شامل وي. د هغه په ځای د بل نوم اعلان با نن ناوخت کیږي. د اتوار پر ورځ شوی ریفرندم کې خلکو په غټه کچه د نه په حق کې رای ورکړي. د یونان وزارت داخله لخوا جاری شوی حتمی نتیجه ښایي 16.3% ووټونه په نا کې او 18.2% ووټونه په او کې اچولای شوی. اخوا د دې ریفرندم نه پس د ګل پر ورځ کولاوېدو سره سم یورپي سټاک مارکیټونه غورځېدلې دي او 2% راغورځېدو نه پس تر غرمې پورې کاروبار د 1.5% خسارې سره لږ څه ښه شوی وو.
او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپرس په ریفرندم کې د 16% اولسی رایو په سر ویل دي چې دا به د مضبوط کړو د اروپایي هوادونو سره به د نوې سره خبرې اترې پیل کولو کې په د جوګه کړی چې په خپل شرطونو ور سره خبرې وکړي. د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي د یونان د دغه بحران په اړه باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د یونان د ولس لخوا تیر ورځ ریفرندم کې د یورپ د نورې سادګۍ او کلک مالی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو په نړۍ کې ګډوډ عکس العمل رامخته کړی. یو خوا خپله یونان کې د مالی د وزیر د سمدستي استعفا په هکله مطبوعات لیکي چې یونان ته مالی امداد ورکوونکي ملکونو به لږه سا اخستي، ځکه چې دوی ګڼل د مالی وزیر په خبرو اترو کې ډېر کلک دریځ خپل کړی وو. همدا د مالی وزیر وو چې د وزیر اعظم او نورو کسانو سره یې ولس په ریفرنډم کې د نه رای ورکولو لپاره راپارولی وو. جرمنی چې د یونان سره د مالی مرستو په خبرو کې کلک دریځ خپل کړی، نن د جرمنی چانسلر انګلا مارکل د فرانس صدر فرانکوس اولاند سره په دې حق لغونډه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې ډېر امکان دی فرانس د یونان لپاره خبرو کوي او که چېرې د فرانس وزیر اعظم په فوري توګه د نوې تګلارې د یونان وزیر اعظم نوې تګلارې سره رامخته شو نو بیا کېدلی شي خبرې زر شروع شي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي چې یونان د ځینو قرضو ختمولو کې مرسته غواړي او یورپي ملکونه هم په دې خبرو ته آماده دي. اخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د یونان وزیر اعظم خو په کور د ولس ګټه ترلاسه کړې او ولس هم د ده د غوښتنو سره سم رای ورکړې، خو کچره وزیر اعظم زر تر زره د یونان لپاره د اسانه پیدا کولو لوزنامه د یورپ نه ترلاسه کړې نو بیا به ډېر زر دغه ګټه یې د مری شي.
او د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران دا وخت ویانه کې د ایران سره ایټمی لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکولو لړ کې راجم دي. د ایران سره ایټمی پروګرام په سر د خبرو اترو حتمی نیټه د جولای 9 ټاکل شوې ده.
د فیفا لخوا د زنانو په عالمی کپ مقابلو کې امریکا په فاینل میچ کې جاپان ته د 2 په مقابله کې 15 ګولونو سره ماته ورکړې او عالمی کپ یې په خپل نوم کړی دی. د غشان امریکا د زنانو فوټبال عالمی کپ درې ځله ګټلو سره لاولنې د سی یو ملک جوړ شوی دی. دغه خوشحالي منځلو لپاره تیر شپه په سونو امریکایان د وایټ هاوس بهر راغونډ شوي وو. امریکا او جاپان په 2011 کې هم فاینل کې یو بل ته مخامخ شوي وو چې هغه مقابله بیا جاپان پینلټي شوټ آؤټ کې یو په مقابله کې درې ګولونو سره ګټلې وه. د زنانو فوټبال ورلد کپ کې دریم پوزیشن د پاره 13 ورځ انګلند جرمنی ته 1-0 سره ماته ورکړی وو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان مطبوعات د پاکستان د تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي چې د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ تجارتی لوزنامه د ځنډ ښکار شوی د ځکه چې افغانستان پکې غوښتنه کوي چې هند به کې شامل کړي شي خو پاکستان دغه منلو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامې مسوده تیار شوې ده. خو د افغانستان لخوا په دغه لوزنامه کې د هندوستان د شاملولو د شرط لکبله د ځنډ ښکار شوې ده. پاکستان په دغه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د افغانستان په غوښتنه د هندوستان د شاملولو نه انکار کړی دی. مطبوعات د پاکستان د تجارت د وزارت د چارواکو د خولې تور لګوي چې اوس هم په افغانستان کې ناس د هندوستان ځنې سلاکار نه غواړي چې پاکستان د دې مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامې لاندې د منځنی ایشیا ملکونو ته رسایی ولري. د پاکستان د تجارت او سوداګرۍ مرکزی وزیر خورم دستگیر خان وای چې افغانستان د پاکستان گاونډي هیواد دی او وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې خېکړي.
مشترکه کوشش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. اس میں رکاوٹ آئی ہے ہندوستان کی وجہ سے. مستقل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں سے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنے معاشی تعاون کا جو فریم ورک ہے اس کو جلد از جلد مکمل کر لینا چاہیے, دستخط کر دینے چاہیے.
دی وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو په هڅو کې د هند لکبله خند راغلی دی. موږ چې په تسلسل سره د افغانستان سره کومې خبرې کوو هغه دا دی چې موږ لا د خپل منځ اقتصادي همکارۍ لوزنامې زر تر زره لاسلیک کول پکار دی. پاکستانی مطبوعات د چارواکو د خولې وای تر کومې پورې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تناو موجود وي نو تر هغې پورې د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د هندوستان شاملول به ګران وي. خو پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو د سیمو تاجران وای پکار ده چې په ټوله نړۍ کې تجارت دومره پراخه شي چې بغیر د کم خنډ نه تاجران د نړۍ د هر ملک سره تجارت وکړی شي. د افغانستان د ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټی ممبر او تاجر انجینیر داروخان د دغه مجوزه لوزنامې نه پښتنو تاجرانو ته د ترلاسه کیدونکو فایدو او ګټو په حق لا صدا سوایي
چې څومره تجارت وسط لري مغومره چې دی په دې کې تاجرانو ته ګټه ده او خصوصا پښتانه چې دی هغه انډستریلیست نه دی هغه ټریډرز دي. نو موږ خو هغه تاجران چې د بل چا د کارخانو مالونه هغه باندې ویلیو اډیشن اچو بیا نور ملکو ته وړو یا د نورو یو ته خام مال راوړو د دوی ملکو ته لکه موږ د سنټرل ایشین آیرن سکریپ راوړو د پښتانه راوړي دلته چې دی د پنجاب او د کراچی غټ غټ میلان پې چلیږي همدغه رنګه د دې ځای څه موږ دوایانې وړو نور څه وړو فروټ وړو. تجارت زمونږ کار دی, مونږ تجارت کوو لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شایو د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمونږ په ګټه راتلی شي چې څومره کچیر د پاکستان تاجکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي نو هغې زمونږ د ټول وطن د ټولې سیمې په ګټه دی. د هغې سره به ټوله پښتونخوا په ګټه وي, د هغې سره پېښور ته, د هغې سره چمن ته, د هغې سره د ټولو سیمو ته ترانسپورټ زیاتېدی شي او کاروبار زیاتېدی شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستو کې خواږه شوي تعلقات یو ځل بیا د تناو ښکار شوي دي او څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت نه علاوه د تجارت په میدان کې هم خپل منځ تعلقات پراخه کېدو ته اړتیا لري. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د روان کال او راتلونکي کال د پاره په بجټ کې د پاکستان حکومت د بانکونو سره په لیندین باندې په هر یو ترانزیکشن یعنی هر یو ځل چې لیندین کیږي نو په هغه باندې 0.6% ټیکس لګولای وو. خو په بلوچستان کې تاجرانو نن د دې پر ضد احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د بلوچستان صوبه خوړاندې نه هلته کې تجارت دومره زیات امنیتي حالاتو په وجه باندې ځپلی شوی دی، نو حکومت ته پکار ده چې د بلوچستان صوبې د پاره دي دغه ټیکس ختم کړی شي. تفصیل نعمت الله سرحدي وایي.
دا حکومت پاکستان لخوا د بینکونو سره پر کاروباری هر قسمه لیندین باندې 0.8% ټیکس د اخستلو د پریکړې په ضد د ټوله پاکستان سره سره دلته د چمن سرحدي ښارګوټي کې تجارانو هم په سخت احتجاج لاس پوري کړی دی او د دغه پریکړې په ضد یو احتجاجي لاروین راوېست. د ښار د سړکانو څخه د تیرې دو په محل کم شوارونه ورکول، په هغه کې د حکومت څخه دغه ټیکس برته د اخستلو غوښتنه کوله. په دغه احتجاجي لاروین کې ګډون کوونکي یو ځایي تاجر وویل چې حکومت د دغه ظالمانه ټیکس له وجې په سیمه کې هر قسمه کاروباري دندې په ټپه درېدلې دي. یو خواته د بلوچستان دغه کړکۍ ځپله وضع او بلې لوري ته دغه ظالمانه ټیکس دوی سخت متاثر کړي دي.
دا کم ټیکس چې پر عوامو لګېدلې دي، پر تاجرانو لګېدلې دي، یعنې بې انتها دی، ظالمانه ټیکس دی. که پیسې جمع کوي هم وده ته پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوي، که پیسې راباسي وده ته به پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوي، که چک جمع کوي هم به شپږ سوه روپۍ ورکوي، که آنلاین کوي. نو موږ دا په هیڅ صورت نه منو. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا ناروا پالیسي دې ختمه کړه. که چیرې نه ختمه یې بیا موږ مجبور یو، موږ به بینکو څخه خپلې کاتې بندوو، بیا ستا خپله بینکونه به په خپله ختم.
د مرکزي انجمن تاجران سازمان ځایي مشر حبیب الله په دغه مهال وډیوه ریډیو ته وویل په دغه حسنی بجټ کې حکومت دغه دعوې چې و تاجرانو او عوام ته د سهولیت لپاره اقدامات کړي دي هغه یوازې دعوې ثابت شوې. دغه 0.8% ټیکس برای راست اثرات پر تاجرانو او پر عوام باندې لوېدلې دي.
د دې سمخ کې پر موږ د ټیکسز لاګو دي چې موږ او سرکار ته ورکوو. زمج دکاندارانو سره د ټمان ستا چې هغه موږ په دی ریټو ورکوو چې هغه زموږ ته دونه ګټه نه راکوي لکه سرکار ته چې موږ ټیکس ورکوو. موږ مرکزي انجمنې تاجرانو دکانداران د دې پالیسي په کلکو الفاظو مخالفت کوو.
خو د حکومت لخوا لګول سوي د دغه ټیکس اثرات پر بینکونو هم لوېدلې دي. په مختلفو بینکونو کې کارکوونکي وایي چې د دوی روزانه کاروباري لیندین هم 90% کم سوی دي. خو د سیمې زیاتره تاجرانو په مختلفو بینکونو کې خپلې کاتې بندې کړې هم دي او دوی د حکومت څخه دغه غوښتنه چې دغه 0.8% ټیکس ختم کړي. که چیرې حکومت دغه ټیکس ختم نه کړي نو به دوی په نور سخت احتجاج لاس پوري کړي او ټوله بازارونه لوی لارې به بندې کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
ستاسو د ټولو غږ
دیوا ریډیو.
د دیوا ریډیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
پاکستان کرکیج زپلی بلوچستان صوبے سرخار کوټه کې د ډزو په یو پیخه کې د یو پولیس والا په شمول سلور تنان وجلې شوې دي. دا پیخه د جوائنټ روډ باندې د پاسپورت دفتر سره نږدې شوې ده. دوه وجلې شوې کسان د هزاره شیعه ټولنې نه دي، یو پکې د غیر دولتي ادارې تندې او یو پولیس والا وجلې شوې ده. تفصیل حمید سمسور راکې.
د کوټ ښار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې تازه پیښه د کوټ ښار پر جوین سړک باندې له پاسپورټ دفتر سره رامنځته شوله. د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې پر موټر سایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د پاسپورټ د جوړولو پر دوو کسانو باندې ډزې وکړې چې په ترس کې د هزاره قبیلې دوه وګړي ووژل شو او دلته موجود د پولیسو عسکر پر برید کوونکو باندې ډزې وکړې. په برید کوونکو کې یو کاري ټپي کوي چې بیا برید د یې هسپتال ته یوړې چې هلته یې سا ورکړله. په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي هم دي. پولیس و دغه ته فرقیز پیښ وایي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو خپل ټپي سوی ملګری له ځان سره یوړي. ډی ای جی عبدالرزاق چیمه وویل
سیکٹیرین لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جھنگوی کا نام سامنے آیا ہے. یہ کبھی مل جاتے ہیں, کبھی اکٹھے الگ ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے بندے آپس میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں.
د پرکیزو پیښو پر لاین باندې د تراګرۍ دوې ډلې مخې ته راغلي دي. جیش الاسلام او بل بیا لشکرې جنګبي ده. دا دواړه کله سره یو سي او کله بیا ځله جلاوي, کله یوه ځای ته ولاړ سي او کله بل ځای ته. زموږ پټې شبکې د دوی پلټنې کوي. د هزاره قبیلې وګړو د دغې پیښې په ضد باندې د وژل شوو کسانو مړې د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرل د دفتر مخې ته راوړل. دوی احتجاجي مظاهره هم وکړله. دا زارا ڈیموکریٹک پارٹی مرستیال مشر رضا وکیل وویل
بازار میں ہم کو تحفظ نہیں مل رہا ہے, بے دردی سے مارا جا رہا ہے, سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی ہے.
عمر ته تحفظ نه راکول کېږي. په بې دردي سره موږ وژني. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري هدفي امنیت نه درول کېږي. او بل لور ته بیا ناڅرګنده وسلوالو د کوټ ښار د جنا ټاون په سیمه کې د غیر دولتي موسسې پروګرام منیجر عبدالرهوب ووژل سو. پولیس وویل چې د غیر دولتي موسسې کارکوونکی عبدالرهوب مړی له نایټ سټار کمپلیکس سره وموندل سو. ډاکټرانو وویل چې دی په چاقو باندې وژلی دی. دی د نوشکي اوسېدونکی و. د غیر دولتي موسسې د سهار دغه کار کوونکی د وژنې علت تر اوس مهاله پورې نه دی په ډاګه سوی. په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په وړاندې روانې دي. د روژې په میاشت کې په هدفي وژنو کې د مړو شمېره اوس تر 15 زیاته سوې ده. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
ګران اوریدونکو, تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه باندې په آرمی پبلک سکول کې چې کومه خونړۍ پیښه شوې وه د هغې یادونه لا اوس هم تازه دي. په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د امریکا کومه کونسلګری ده هغې فیصله کړې ده چې د راتلونکي میاشت په د د آرمی پبلک سکول 12 هغه ماشومان چې پکې ژوندۍ پاتې شوې وي هغه به امریکا ته لیږي. د ډیور ریډیو خبریال سادیہ قاسم شاپ نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچارډ اولسن په پیښور ته خپل وروستي دوره کې د تیر کال 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول باندې شوې تر هغه برید ته یو انتهایی غمجن پیښه اووی. پرستو کې په پیښور کې د یو ایس کونسلیټ د تعلقات عامه شعبې یو چارواکي یا منسٹر کونسل فار پبلک افیئرز تھامس لیری ویلی دی چې په دې اوړي کې به د آرمی پبلک سکول سره 12 طالب علمان او 2 استادان دوی امریکې ته مطالعاتي دورې باندې لیږي. خاغلی تھامس لیری په دې حق له ویل
ان دا ریګارد وی آر سپانسرینګ ا پروګرام to take some of the kids who were survivors of that dreadful episode on a tour of the United States.
دوی وای چې په دغه لړ کې موږ د پروګرام لاندې هغه یو څو ماشومان امریکې ته لیږو څوک چې د آرمی پبلک سکول یېرونکي پیښې کې بچ شوي دي. د دغه پروګرام چې امریکای حکومت مالی مرستې سره چلی د لیډرشپ او ساينس اینڈ ټیکنالوژي څنګه د لاندې با د آرمی پبلک سکول پیښه کې بچ پاتې شوي ماشومان امریکې ته دغه مطالعاتي دورې باندې لیږل کیږي. د امریکای حکومت د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي طالب علمان, استادان, هنرمندان او پېښور خلک د هغوی شعبو سره مطابقت لرونکي مطالعاتي پروګرامونو باندې امریکې ته لیږي چې دوی نه یوازې د امریکې کې د عام خلکو ژوند وګوري او د هغې خلکو نه زده کړو کې بلکې دې سره د دواړو ملکونو خلکو ترمنځ اړیکې هم بهتر شي. د آرمی پبلک سکول خوفناک تر هغه پیښه کې 155 طالب علمان سره د خپل استادانو سکول کې دننه په نښه شوی. په دغه پیښه کې بچ پاتې کیدونکي سماشومانو د ذهنونو نه د دغه پیښې بد اثرات لري کولو لپاره د پاکستان حکومت هم نه یوازې بچ پاتې شوی او د شهید ماشومانو میندې او پلاران عمرې ته په سرکاري خش باندې لیږلي وو، بلکې د دغه وروستو دغه ماشومان نور هیوادونو ته هم سیل لپاره بوتللی شوي دي. عابد بنګش چې د چا زوی هم په دغه پیښه کې شهید شوی وو، وایي چې د آرمی پبلک سکول پیښه کې بچ پاتې شوي ماشومان حکومت چین، ترکی او مصر ته هم د سیل لپاره لیږلي وو، خو د امریکي حکومت د دغه اعلان شوي مطالعاتي دورې په حق له دوی صدا وویل.
ډیفینیټلی د ریبرز انکټ خو یې چې وی دونه سخت وخت تیر شو او وی د پاره چې دا یو ریوایول او د فرش کېدو لپاره یو ډېر ښه پروګرام دی چې وی لا شي او بل دا دی چې هلته کې سټوډنټ سره ملو شي، هلته کې خلکو سره ملو شي، نو یو های اوپنر دا وی د پاره مې دا او یو ډېر ښه سټپ دی دا چې دی د کشاري ورکړي. خو دې کې موږ یو ریکوست دا دی چې کدی کې پرفرنس ورکړي شي د شهیدانو فیملیز ته، چې هغه سټوډنټس خو ټیک دي، هغه موږ بچي دي، هغه دي هغه موږ سټوډنټ خو چې کوم ټراما نه او کوم سخت وخت نه د شهیدانو فیملیز تیریږي، نو کاوی د پاره د کشاني ویزټس ارینج شي، نو ات لیست هغه به یو کنسولیشن دی شي.
ویل کیږي چې پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې د ترهګرۍ پر ضد شروع کیدونکې دغه جنگ د لاسه په دغه جنگ کې 50,000 خلک وژل شوي دي، او صرف پاتا کې دا وخت د 1,00,000 نه زیات خلکو کورونه د ترهګرۍ د لاسه وران شوي دي، او د 40,000,000 نه زیات خلک دا وخت بې کوره دي. که هم دغه رویه او مرستې چې کوم د آرمی پبلک سکول ماشومانو، د هغوی استادانو او د هغوی کورنو سره کیږي، که د فالتا د ترهګرۍ ځپلي خلکو سره هم وشي، نو دا به اصلي د هغوی په غمونو مرهم کېدو برابر وي. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د دې اونۍ سرلسندرې کومېدي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
برخه تاسو واوریده، او د خبرونه بل برخه لافات ده، تاسو ته به ریپورتونه وړاندې کوو. په بل برخه کې په باجوړ کې چې کوم سکول الوزول شوی دی، د هغې تفصیل به تاسو اوري. د دې نه علاوه د ایران سره چې کم د نیوکلیایي معاهده په سر باندې خبرې اترې روانې دي، هغه کم حد پورې رسیدلې دي، دا به هم تفصیلي. په شام او عراق کې څه قسمه حالات دي، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. او د دې سره سره د سوات د حالاتونه به هم تاسو خبرو. موږ سره اوسه یو شمېر خبرونه او ریپورټونه لا پاتې دي. په بل برخه کې لږ سات کې به واپس راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ریڈیو خبرونو کې وار بیا تاسو ته هر کله وایو دا ور وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزه تجارتي تړون ځنډیدلې د پاکستان د تجارت وزیر وای افغانستان غواړي په دغه تړون کې هند هم شامل شي د سوداګرو یو مشر حاجی داروخان وای تړون به د پښتنو په ګټه وي
تجارت زمون کار دی مون تجارت کو لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شایو د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمون په ګټه راتلای شي چې
پکړ کې چنه صبح بلوچستان کې تازه پیښو کې 2000 شیعه مسلمانان یو د غیر دولتي ادارې کارکونکو او یو پولیس وجل شوی د ځای پولیسو مشر وای لشکر جنگوی او جیش الاسلام په صبح کې فرقې زی وجنې کوي
سیکټریان لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جنگوی کا نام سامنے آیا ہے
او د یونان لخوا د ریفرندم یا ټول پښتنې ورسته اروپאי اتحاد د یونان اقتصادي مسلې ته په جواب ویلو فکر کوي د یونان وزیر اعظم وای د قرضو په اړه خبرو ته تیار دی
تاسو د فراخ زړه سره انتخاب کړی دی خو بیا هم زه په دې خبره پوه یم چې تاسو مالا کوم ملاتړ راکړی هغه د یورپ خلاف نه بلکې د یورپ سره په ملګرتیا کې د دې کشالې یو مناسب حل راستلو لپاره دی
د پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د ځنو شرطونو له وجې د ځن ښکار شوې ده مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي خو پاکستان د دغه مخالفت کړی دی د تجارت وزیر خورم دستګیر وایي د افغانستان سره ښه تجارتي اړیکې غواړي خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه د منلو وړ نه ده پاک افغان چیمبر اف کامرس مستیال مشر دارو خان ڈیو ریڈیو ته ویلی دی ک د غلوزنامه کې هند هم شامل کړي شنو د پښتنو سیمو کې به تجارت ته ډیره وده ملو شي
د پاکستان کرکیج زپلی بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ډزو په یو پیخه کې د یو پولیسواله په شمول سلور تنان وجلې شوې دغه پیخه د ګل په سهار په جوائنټ روډ د پاسپورت دفتر سره نږدې شوې پولیسوای په موټر سایکل سورو دوه نامعلوم وسلوالو د پاسپورت جوړولو لپاره راغلي دوه تنان په نخښه کړه چې تعلق یې د هزاره قبیلې سره وو دغه دوه تنان په هغه ځی مړ شوې دي
او د اخوا د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسی کې نه معلومه وسلوالو بیګا د شپې د مامون تحصیل خړې کمانګر سیمه کې د لکانو یو پرایمري سکول په بارودی موادو سره تباه کړی دی چارواکي وای په ایجنسی کې تباه کړی شو سکولونو شمیره یو سلواتو ته رسیدلې
روانه هفته په اوسلو کې کېدونکو د تعلیمي غونډې په موقع به د سواد سیمې ملاله یوسفزی په عالمي مشرانو غږ کوي چې خپلې ژمنې دی پوره کړي او دا دی یقیني کې چې 1200 کالو پورې هر یو ماشوم ته اعلی او مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم ورکړي شي سبا له غونډې ته وینا کې ملاله د دې مقصد لپاره عالمي مشرانو ته وایي چې دغه لوز حقیقت کې بدلولو لپاره هر کال یو کم سلويخ بلیونه ډالره اضافي سرمایه کاری ضروری ده
او تر سره شریکو د یونان په اړه باندې خبره
په یونان کې ریفرندم د نتیجو نه یو ورځ پس د ملک د مالیاتو وزیر یانس واروفاکس استعفا ورکړې په داسې وخت کې د هغه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکول د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره ده ولې چې ریفرندم کې یوناني خلکو د سادګۍ خپلولو د اقداماتو پر ضد رای اچولې او هغه ویلی وو چې کچري د ریفرندم نتیجې په او کې راغلي نو بیا به هغه خپل عہده پریدي د هغه وینا وه چې عالمی مذاکرات کوونکي نه غواړي چې هغه د یونان لخوا په مذاکراتي ټیم کې شامل شي اخوا دې ریفرندم نه پس د ګول پورس کولاویدو سره سم یورپی سټاک مارکیټونه غورځېدلې دي او 2% راغورځېدو نه پس تر غرمې پورې کاروبار د 1.5% خساره سره لک څه خښ شوی وو
او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپرس وای د 1.5% ولسی رایو سره یو ځل بیا تیار دي چې اروپایي هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي وزیر اعظم سیپرس زیاتوي اوس د په خپل پوزیشن کې دي چې د قرضونو په سر خپل شرطونو خبرې وکړي او اخوا د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران د وخت ویا لوزیانا کې د ایران سره اټمی لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکول لړکې راجمدي د ایران سره اټمی پروګرام پر سر د خبرو حتمی نیټه د جولای 9 مټاکل شوې.
نن د ګول پورس په مشتقي بغداد کې یو عراقي جټ جهاز یو بم غورځولې چې په وجه لکته لګه وطنان مړ شوی. فوزوی د حادثاتي پیښو د فوزویان وای د روز جوړ سکوج جټ کې د تکنیکی مسلې په وجه بم غورځیدلې.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتی کتنې نن میډیا کا مخبرونو لزی ور کړی دی. سوای دغه تفصیل به تاسو موږ همکار بیروز خان ناوري.
ډیره مننه سمینا سن او ګران اردونکو تاسو هم ستړي مشي ویم. ما د نیویورک ټایمز نه یو خبر راخسته دی غواړم تاسو سره شریک کوم. هغه د ایران او د امریکا ترمنځ کومې خبرې ترې د اټمی منصوبې په اړه د ایران روان دي. په هغه کې د دې د سرحد داسې دی وای چې کوم سار کون کی دی سارون کی دی دغه اټمی وسلو دغه اټمی منصوبو نو اغي وی په انتظار دی چې نوې ټکنالوژي وکاري کچری ایران او امریکا یو موافقه تور سی او یو لوزنامو شي. دی په خبر کې دغه ویانا خار د خولا د ذکر سره سره وای چې د انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی یا آی ای ای د هغی وی د 50 خوښه هغه چې کوم دي سارون کی هغه تیاری نیسی چې هغه جدید او نوې ټکنالوژي او هغه آلات استعمال کی وکاروي په ایران کې چې تر اوسه په ایران کې دغه ندی ازمیل شوی. وای چې دا به اله رامنځته شي او عملی بشي تر اوسه ایران او امریکا په دې رضا شي چې کوم شرایط باندې د دغه لوزنامې پله چې کوم دی اوس په مخ کې روان دي که هغه شرایط ومنل شي نو دا وي دا ډیزل به چې دغه کومه نوې ټکنالوژي دی کاروي دا به د تیر په نسبت باندې چې کومه تیره ټکنالوژي کاریده د هغې په نسبت خو به یو دی چې د ډیرو خلکو د سارونکو تګ را تګ به ورته ضرورت پاتې نه شي. دغه به داسې قسمه سیلز هلته ولګوي او د هغې به یو د سار کوونکي یو داسې طریقه کار وي چې هغه به ټوله د جدید ټکنالوژي د لارې کیږي. په تیر کې وایي چې کومه طریقه وه کیمرې او یا دغه شانتې د هغې کوم ځای کې چې دغه اټمی منصوبه ده مرکزونه دي نو په هغې باندې چې به دوی کوم لاکس ولګول یا به کوم سیلز ولګول نو وایي په هغې کې امکان ډېر و چې ایران پټ په پټه سنور څه وکړي. دا اوسنۍ چې کومه ده دا به ایران دپاره ډېره زیاته ګرانه شي چې دی د کومه چې ژمنې وکړي د نړیواله کمیونټي سره د خصوصیت سره بیا د آی ای ایچ دی د انټرنیشنل اټامک انرژي سره د ایجنسی سره نو ډیر به کم د هغوی سره دا مقوي چې په غلا په کیسه وکړي. خو دې سره سره چې د ایران لخوا د ایران د پوځي او مذهبي چې کوم چارواکي دي مشران دي هغوی دې ته د شک په نظر ګوري وای دا د ایران د دومره ژوره کتنه چې د اټمی منصوبې کیږي دا د غربي نړۍ لپاره د دغه سارونکو په نوم باندې جاسوسان دي چې دا د ایران د نور د اټمی منصوبې سره سره د نورو رازونو هم جاسوسي کوي. په دې لړکی بیا ایران سپابندۍ هم لګولې دي او ډیر سارونکي په خصوصیت سره د امریکا چې کوم دغه سار د پاره لګل شوی دی د اټمی ماهرین دی د اټمی منصوبو هغه ایران منکړی دی او ایران وای دا د امریکا د پاره نیخ پنیغه جاسوسي کوي. د دې سره سره چې په د ایران لخوا هم نیوکی دی او د انټرنیشنل کمیونټي یا د نړیواله چې کومه ټولنه ده د هغې لخوا هم په ایران باندې فشار دی زور پر راوړل کیږي. دغه کچری ایران دغه ژمنی وکړي نو وایي چې د نوې ټکنالوژي په ترڅ کې به د نړۍ ته دا یو اطمینان ضرور په راشي چې او د ایران چې کومه د اټمی منصوبه ده د هغې چې کوم مرکزونه دي وایي تر اوسه پورې د ایران په مرکزونو کې 13 مرکزونه داسې دي چې هغه اوس د دغه چې کوم ماهرین دي هغې ورځي او د هغې معاینه کوي. په هغې کې دوه په خصوصیت سره چې ډېر مهمه دي، یو د نتنز او بل د فاردو. په دغه کې هم دی وایي چې یعنی تقریبا هر ورځ دیتا دغه ماهرین ورزی او د دې معاینه کوي. د دې سره سره چې د ایران خپل نیوکې هم دي او خپل غوښتنې هم دي او اندېښنې هم دي، خو د دغه شانتي چې کوم ماهرین دي د اټمي منصوبو د اټمي پروګرامونو هغې هم وایي چې د تیر په شان چې کله ایران ژمنې کړي دي او د هغې نه بیا هغې مخ اړولی دی، پټ په پټه نور هغه شانتي د منصوبه د یو بل مقصد دپاره په مخکې بوتلې ده. اوس به هم سره د دغه ډېرې نوې ټکنالوژي بیا به هم ایران د اعتماد دپاره داسې ګامونه پورته کوي چې د نړیوالو پرې اعتماد راشي. دغه یو خبر ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو واشف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې یو ځل بیا بیګا نامعلومه وسله والو په یو لکانیو پرایمری سکول په بمونو الوزول دي. همیش لره په قبایلی سیمو کې چې څومره د ماشومان سکولونه په بمونو باندې تباه کړی کیږي د دې ذمواري په تیرو وختونو کې د پاکستان طالبانو قبول کړی ده. د ایجنسۍ چارواکي وایي چې اوس په باجوړ ایجنسۍ کې د تباه کړی شوو ټولو سکولونو شمیره 100 ته رسیدلې ده. د ډیو ریډیو خبریال ارشد محمد په نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د هلکانو یو پرایمري سکول په بارودي موادو سره الوزول شوی چې ورسره په ایجنسۍ کې د ړنګو شوو سکولونو شمیر 100 ته ورسېد. د باجوړ ایجنسۍ تعلیم محکمې مشر سید ګل وایي پیښه بیګا د شپې خړی کمنګره سیمه کې ناوخته رامنځته شوی او د سکول په دوو کمرو مشتمله ودانۍ په مکمله توګه تباه شوې.
عموماً طور پر سنور اسکولان بھی نہ چاہتے تھے کہ وہ کمرے بھی نو سو جی ٹوٹل منگ سرا یو سل آتا منگ سر ضروری ہے جبھی بیگانی اسکول سرا.
سید ګل زیاتوی چې په باجوړ کې ړنګو شو سکولونو کې په 98 د بیا رغونې کار سرته رسیدلې او د ماشومان زده کړې لړۍ پکې روانه ده. یادونه ده چې سرکاري شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې د 1500 نه زیات سکولونه په بارودي موادو سره الوزول شوي چې تر ټولو زیات 116 سکولونه په مومند ایجنسۍ او په دویم نمبر 118 سکولونه په باجوړ ایجنسۍ کې ړنګ شوي چې اکثره یې په سیمه کې موجود وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. دغه سکولونو ورانېدو په زرګونو ماشومانو تعلیم لړۍ متاثره کړې او سید ګل وایي چې متاثره شوي ماشومان د ځایي مشرانو حجرو کې او یا په ټینټونو کې خپل زده کړې کوي.
یا خو ورته موږ څه تخینی اور کړی او یا هغوی عام طور باندې څنګه چې زمونږ روایتي نظام تعلیم وکړه چې موږ به د ونو لاندې یا د دیواله سوري ته په سبقونو مخته باندې نو هغوی یا د ونو د سور باندې یا چېرته داسې ته خیمونې مو ورکړي یا په ضد ته ورکړي هغې د لاندې ماشومان سینې وایي سبقونه وایي.
سید ګل زیاتوي چې د سکولونو ړنګولو لړۍ د ډېرې مودې راهسې روانه ده او څو ورځې وړاندې هم دغسې یو بل سکول د مامون د تحصیل کې الوزول شوی و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
پاکستان کې د موسمیاتي بدلون او بیا د دې بدلون د لاسه د پاکستان په اقتصاد باندې به چې کم اثر غورځيږي نو په دې حق لا سروې وایي چې په پاکستان کې د واورې چې کم غرونه دي یا ګلیشیرز چې کم دي هغه د نورې نړۍ په مقابله کې ډیر په تیزی سره ولې کیږي لګیا دي او د موسمیاتو او د زراعت ماهرین وایي چې هم په دې وجه باندې په پاکستان کې نه یوازې د خوراک د نشوالي ډیره غټه مسله جوړې دي شي بلکې په دې وجه چې کم ځنګلي ځناور دي یا نور انسانان دي په هغه باندې هم د هغه په ژوند باندې هم ډیر زیات اثر غورځیدای شي. په دې موضوع ریاض حسین خبري کړې دي د زراعي ماهرینو او د پوهانو سره په یو ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د ابو هوا د بدلون او نړیوالی تودوخې له کبله منفي اثرات مخې ته راځي، او دا چې د پاکستان د سرکاري شمیرې مطابق د ملک په شمالي سیمو کې 15,000 د واورې ګټان په تیزی سره په ویلي کېدو روان دي، او ماهرین وایي چې د ګلیشیرز د ویلي کېدو په وجه باندې نه یوازې ملک د سیلابونو سره مخ کېدی شي بلکې د کروندې ځمکې ته به هم نقصان ورسیږي. په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي چې د ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج په وجه باندې په خصوصي توګه د پاکستان زرعي ځمکې نقصان رسی، او په راتلونکي وخت کې به ملک د خوراک د کمی د ستونزې ښکار شي. په دې حق له د مرکزی ښار پېښور د زری پوهنتون پخوانی وایس چانسلر سید خان خلیل ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې نړیواله تودوخه د ملک دننه په انساني ژوند باندې منفي اثرات پرې باسي. د کال 2014 او 2015 د پاکستان د اقتصادي سروې مطابق په ملک کې د ګلوبل وارمنګ له کبله موسمیاتي بدلون، توپانونه، ګرمي، خشکسالي او د ګلیشیرز ویلي کېدل مخ په وړاندې روان دي. د سروې مطابق د کال 2010 او 2012 د پشکال د سیلابونو له کبله د ملک دننه 15 بلیون ډالر نقصان مخې ته راغلی دی. په دې سیلابونو کې 3,00,000 خلک بې کوره شوي وو او 40 ملیون خلکو ته نقصان رسیدلی وو. په پاکستان کې د میوو او سبزو د ایسوسیشن وینا ده چې په مرکزی صوبه پنجاب کې روان کال د امونو فصل ته موسم د بدلون په وجه باندې 80% نقصان رسیدلی دی، او همدغه شان په ملک کې د کینو فصل چې د وړاندې نه د ملک نه ایکسپورټ کیږي د موسمي بدلون په وجه باندې صحتمند نه پاتې کیږي، چې له کبله یې په زر مبادله باندې منفي اثرات پرېوځي. پوټنه وایي چې په پاکستان کې د آب و هوا د بدلون د اثراتو نه د بچ کېدو لپاره د 14 بلیون ډالر پورې لګښت راځي، خو د آب و هوا د شبکې لپاره په بجټ کې سپنګې نه دي ایښودي شوي. سید خان خلیل وایي چې د ګلیشیرز د ویلي کېدو نه وروسته په ملک کې په غټه سطح باندې د اوبو د ذخیرې بندوبست پکار دی، او کچرې داسې ونه شي نو په راتلونکي وخت کې به پاکستان د خوراک د کمی د ستونزې سره مخ شي. یاد دی وی چې پنیز دی ورځو کې د پاکستان په جنوبی برخه سند صوبه کې د ګرمۍ له کبله 1,500 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی، او ماهرین یره څرګندوي چې د سختې ګرمۍ په شان د پاکستان شمالي سیمې هم سختې یخنۍ سره مخ کېدی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن دا یو علاقایي تنظیم دی، کومه کې چې چین او روس مشران دي. دغه د علاقې امنیت او سکیورټی په اړه باندې کال 2001 کې دغه جوړ شوی تنظیم کې اوس چې پاکستان پکې او هند پکې د ابزرور په حیث باندې پکې ګډون کوي. راتلونکي اونۍ د چینی یو سفارتکار او میډیا ته ویلي دي چې پاکستان او هند به د دې باقاعده ممبران جوړ کړي شي. د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د شنګای مرستې د تنظیم غونډه چې د رواني اونۍ په پای کې په روس کې کېدونکې ده، امکان څرګندېږي چې پاکستان او هند به د چین او د روس په دغه سیکیورټي بلاک کې د ګډون عمل پیل کړي. دغه تنظیم چې په کال 2001 کې جوړ کړی شوی و، اوس پکې په لومړي ځل د پراخوالي امکان دی. په شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کې چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کرګستان غړي، او هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا مشاهده کار هیوادونه دي. څېړنکارانو وینا ده چې په دغه تنظیم کې د ګډون سره د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو د پرمختګ امکان روښانه کېدای سي. د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي چې هند او پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون ورسته د سیمې په امن کې اهم کردار لوبولی سي.
افزار ورته کوم نه هغه خو صرف افزار کوي هغه په پروسیڈنگ وغیرہ جری هغه جهاز سمونی شي هغه څه بل دا چې هندستان او پاکستان بیا دا سیوټر نه څرګر ریجیکټ به یوزای شي چې دې چې دیو دې چې دې په وجه باندې دې خپل تعلقات کې به هغه اومه خوشي
دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې د ګډون څخه د چین د سینکیانګ صوبې پر حالاتو هم ښه اثر غورځېدی سي. په لړښته مشر جنرالیست فدا حسین د هندستان او د پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د هڅو یوه برخه ګرځوي. چین د پاکستان او د هند ترمنځ روانه شخړه د خبرو د لارې هوارول غواړي. دوی زیاتوي چې دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې ګډون د افغانستان د امن لپاره هم ډېر ضروري دی.
بیا ایسیو چې کوم ځانته کوم ابجکټیو دی هغه اچیو کول به ډېر زیات ګران دي، هغه حاصلول به ډېر زیات ګران دي. افغانستان کې کوم امن را نه وي نو پاکستان کې امن زما په خیال به ډېر زیات ګران دي. کو پاکستان کې امن نه وي نو هند کې دغه شان امن ډېر زیات ګران دي. د دې افغانستان سره خو دا تړلي چیزونه دي او په سینکیانګ کې بیا خاص کر چین ته چې کومه شخړې مخامخ دي، نو د افغانستان امن زما خیال دی چې د ایسیو د پرمختګ لپاره ډېر ضروري دي.
سرګند دیوی چې دغه بلاک په بنیادی توګه د افغانستان څخه د سخت دریزه تندرو او د مخادره مواد د قاچاق د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و. د چین وینا ده چې د دوی د غربي صوبې سینکیانګ مسلمانان د مشرقي ترکستان په نوم د ریاست غوښتنه کوي او د دوی په وسطي آسیا او په پاکستان او په افغانستان کې د تندرو ډلو سره اړیکې دي. چین دا هم وایي چې سینکیانګ صوبه کې اوسېدونکي تندرو د داعش سره هم اړیکې لري چې د مخنیوي لپاره چین خورا پام راګرځولی دي او په دې اړه تړلو هیوادونو سره د امنیتي مرستې په اړه هم کار کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
سب انسپکټر عمر غنی د سوات د سیمې هغه پولیس چې د نورو پولیس والو سره په 2008 کال کې طالبانو د بونیر نه تښتولی وو او بیا دوی ووجلی شو. حکومت د دوی د عمر غنی د کورنۍ سره لوزونه کړي وو چې نه یوازې به یې زوی ته نوکري ورکوي بلکې د عمر غنی تنخواه به هم دوی ته جاري ساتي، خو خپل لوزونه پوره کولو کې حکومت پاتې راغلی دی. فیاض ظفر په دې موضوع تفصیل وایي.
سواد کې د اړیکې وخت کې په زرګاو تنان وجلې شوی وو چې په دې کې د 3000 نه زیات عام خلک، 1550 نه زیات فوجیان او د 1050 نه زیات پولیسوالا هم شامل دي. په وجلې شوی پولیسوالو کې د سواد سرخار سیدو شریف اوسیدونکو سب انسپکټر عمر غنی هم شامل دي. عمر غنی په کال 1904 هویا کې د پولیس په محکمه کې د یو پولیس پای په حیثیت برتی شوی وو او بیا ترقی وکړه او کال 2008 کې سب انسپکټر شو. کال 2008 کې د اړی ګړی په وخت هغه د سوات نه د بونیر ضلع ته بدل کړی شو، چرته چې هغه د کاګرا پولیس چوکۍ انچارج ولګولی شو. خدای بخلی عمر غنی خپل علاقې او ضلع حفاظت کوو، خو د کمې نفرې له کبله هغه طالب جنګیالو وتښتو او دا هغه د غوا خبر د هغه په کور والا د تندر پشان ولګېدو. عمر غنی چې په کلي کې د هغه په جنګلو د یو شریف انسان کې دا ټول کلی د هغه په غوا خپو. د عمر غنی زوی شهزاد وای چې زمونږ پلار ډیر ایماندار انسان وو.
زمونږ پلار زمونږ به خبرې کوم خو خاغې چې سړی بار ته پوسوږي او بار نه دغه خوالې معلوم شي هغه د انسان خوالې د هغه زمونږ پلار په ایمانداری وخت تیر کړی. زه خپل بچی موت په خپلې بی دي موت مېر ما ته مې ټریپ کې انچارج ما ټول سره موټر دی او دادی او دادی ما زمو سره سدي ما دې دې چې مرشم ما به زما سره په قبر کې نه تې نه به در سره موري زما پلار دې یو سره چې هغه نه چا بد وخت نه چا بد کړی دي اب خپل ایماندار باندې خپل وخت تیر کړی دی په خپل ایماندار سره خپل ډیوټي کړی دی.
د عمر غنی بچو د و میاشتو پورې داغه پلټون ټول بنیر لټ پلټ کو، خو داغه هیڅ پته اونې لګیدا او بیا و میاشتې پس داغه لاش د بنیر د یو غرنا د نورو پولیسوالو سره میلاو شو چې ټول طالب جنگیالو وجلیو. د عمر غنی زوی شیراز غنی وای چې په خپل پلار پسې مونږ په هر ځای کې لټون کړو.
د بنیر دي چې غرنه دی جبو لکه مونږ نه نه پرې خو دې مونږ بکینه یو ګرځې دي شهید ته تلیو دی خو چې غرزو ته تلیو یو ځای مونږ نه پرېښودی غونډ بونیر مونږ لټولې زه مو د ماما مې راسره وم. بیا دې چې مونږ ته شو چې د طالبان دا کس ونیوی شو چې دا کس ونیو نو دې کس لکه بیا ووي چې لکه دغه شانتې مونږ دغه کړی دی او شو دره پهاړ یو ځای دی هلته ګوګن کې الته لګ او شهید کړه ول ته پروتو
د عمر غنی دو زامن او یو لوروا لوري په ژوندانه پسره ډولۍ کې د خاون کور ته ولېګله خو سمو د پس اغه نه جوړ شو او بیا مړ شو دو زامنو کې یو زوی شیراز غنی د پلار په ژوندانه په پولیس کې سپایي برتی شوی وو او بل زوی شهزاد غنی لا بیروزګاره ګرځي او د عمر غنی ټوله کوړما د پولیس زوی په تنخوا گزاره کوي د پولیس د محکمې لاړه دغه د زوی سره په پولیس کې د برتۍ کېدو او دغه شهید پلار په نوم د پلاټ ورکولو وادي هم شوی وي خو نه خو تر اوسه پورې دغه زوی په پولیس کې برتۍ شو او نه ورته پلاټ میلاو شو د عمر غنی نږدې رشتہ دار اختر علي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه زوی دې په کوټه کې برتۍ کړی شي او هغه له دې پلاټ ورکړی شي
دوی ته د پلاټ ایشو شوی دی پلاټ کاغذ ایشو شوی دی پلاټ نه دی ایشو شوی تر اوسه پورې نو زمونږ درخواست کوو خصوصي د پرویز هټک صاحب نه او د ای جی پی صاحب نه کې پی گی چې دوی ته د پلاټ متعلق صحیح چې هغه دوی ته دغه شي ډېر زیات تنگ دستی دی دې وخت کې دویم دا لږ شهزاد دی بیروزګار دی د سپایو توب دوی ته میلاو شي کم سے کم د پولیس یو ادنا نوکری دوی ته میلاو شي
دا خدای بخلی سب انسپکټر عمر غنی بچی په وچ لمده ډوډۍ گزاره کوي خوای چې هغه په خپل پلار فخر کوي چې هغه د امن راوستو د پاره د خپل وینې قرباني ورکړه فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سوات
ګران اوردون کو سره سره د خبرونه کې شریکو اداریا
د امریکای د خارجه چارو محکمه هر کال په ګړد نړۍ کې د بشري حقوقو د خاطر کېدو او نه کېدو په باب لا تفصیلي ریپورتونه کانګرس ته لیږي په دې ریپورتونو کې دا جاج اخیسته شوی وی چې حکومتونه څومره د انسانیت احترام کوي او شخصي ازادۍ په ځای ساتي دا ریپورتونه کانګرس او نورو ادارو لا زموږ د قومي خارجه پالیسۍ په جوړولو کې ډیر مددگار ثابتېږي په دې ریپورټونو کې د بشري حقوقو مرستیالانو لا هم دا تسلی ورکولې شي چې امریکا د دوی هلې ځلې تسلیمۍ او دوی سره ټینګه ولاړه ده په برما کې سلور کال وړاندې یو نوی حکومت جوړ شو دی حکومت د اولسي سیاسي او د اقتصادي اصلاحاتو د نفاذ کار ته لاس واچولو خو د بشري حقوقو ځینې اهم خلاف ورزۍ نن هم د پریشانۍ سبب دي سره د دې چې د حالاتو د خوالي عمل د کال 2011 نه شروع شوی دی دراکین صوبې د یو لک سلويختو زور نه زیات بې کوره شوي خلک نن هم په کیمپونو کې پراته دي د برما مرکزی او مقامی واکداران د انساني خواخوږی امداد دغه خلکو ته رسیدو ته نه پرېږدي او د شر فساد او د فرقي سلوک کېدو د بنیادی سببونو د نوغي وستو د پاره هم سزړه پوری اقدامات نه دي کړي حکومت دی خلکو ته د برما د نورو خلکو مساوي د شهريت د پوره پوره حقونو ورکولو سد انصاف عمل هم نه دی شروع کړي په دې خلکو کې روهینجا کمشمیر مسلمانان هم شامل دي د برما حاکمانو د روهینجا او د کمشمیر نورو مسلمانانو چې د شر فساد د لاسه خپل کورونه پری خودی دي خپل کورونو ته د واپس کېدو د پاره سم مطلبي ګام نه دی پورته کړي بلکې اپوټا د دوی په ګرځېدو را ګرځېدوې سخت بندیزونه جاری ساتلې دي دین علاوه په ګرد برما کې د بشري حقوقو په حواله نور ډېرې اهمې مسلې هم پرتې دي چې پکې د سیاسي گرفتارو بډو رشوتونو او بغیر د ایوازاني د خلکو د زمکو نیولو مسلې شامل دي واکدارانو په میډیا هم قد غنونه لګولې او خبريالاني نیولې دي حکومت د دې خلاف ورزو قصوروارو ته د سزا ورکولو د پاره ډیر معمولی بلکې د نشت برابر اقدامات کړي دي بلخوا د سرکاري اهلکارو او فوجیانو لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي جاری دي او دوی له سوک سزا ورکولې نشي موږ د پیدایشي حقوقو ورکېدو د وړاندې تک د پاره د اتحادونو جوړولو او هر چاله د خپل صلاحیتونو مطابق په جند کولو کې د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی د بشري حقوقو په معاملہ کې زموږ په شمول هر ملک کې د دې د حقوقو گنجائش موجود دی برما غوندې ملکونو کې موږ د هغو بې زبانو خلکو له طرفه هم د اواز پورته کولو پوخ نیت کړی دی څوک چې خپله خبره د ویرې په خپله نشي کولی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.